افغانستان کې د مرشم شپږ بجې سوید د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به راتلونکو ولسمشري انتخاباتو ته خپل کاندیدان معرفي کړي. دا هم اوري چې د امریکا حکومت یو ور بیا ایران په افغانستان او منځني ختیځ کې وسلولو ډلو ته د وسلو په ورکولو تورن کړ. په پیل کې له عصمت ساروان نه خبرونه اوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای د ازبکستان د وارداتي برښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینه کابل ته د 150 میگا واټ برښنا رسول بیا پیل شوه دي. د اوکران ولسمشر پترو پروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د روسانو د سفر مخه نیولې ده او د سپوږمۍ درې کاڼي چې په 1971 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد وی فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړي وو په نیویارک کې لیلام شول. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت د امنی قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لوی لاره د نظامی عملیاتو په محل د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له اوښتې ده. سمونمل محمد ایوب وردګ نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې د وژل شویو یا ټپي شویو وسلوالو مخالفانو د دقیق شمیر څو دی. د زیاته کړه چې د دغو عملیاتو په محل د کابل لوګر لوی لارې ته څیرمه سیمې هم د وسلوالو له حضوره تصفیه شوي او یو شمیر چاودیدونکي مواد او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میگا واټه برښنا رسول بیا پیل شول. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کابل برښنا یو سرکټ
چې 150 میگا واټ برښنا یې کابل ته لیږدوله په ازبکستان کې له عارضي سره مخ شو، له نیکمرغه بیرته ورغول شو. ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سه شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیته لوېدلی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څیړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشه د غوښ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پلی ځواکونه نو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکی وګړيشته. د ګرمسیر سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکی وګړو یو کور په نخښه شوی او لشتر لږه دیش تنه وژل دي. یونما په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیرای شزی او ماشومان دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د روسانو د سفر مخه نیولې ده. دا روسان چې مخه اوکراین ته ننوتلو نیول شوې ده له 1400 تر 1500 کلونو عمرونه لري. دا اقدام روس له هغه شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلی شو. روسیه د یکشنبه په ورځ په توره بهیره کې کریمیا ته نږدې د اوکراین درې بیړۍ او 23 عملی غړي ونیول. روسیه په 2014 میلادي کال کریمیا له اوکراین جلاو په خپل خاوره پرې ونښلوله. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه. ولسمشر ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل شوې غونډه لغوه کوي. ښاغلی ترامپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراینی بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. او د سپوږمۍ درې ډبرې چې په 1971 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړي وو په نیویارک ښار کې په یوه لیلام کې په 8550 امریکایي ډالرو وپلورل شوې. د سپوږمۍ دا کاڼي په 1993 میلادي کال د انټیکو د یوه راټولونکي لخوا په 4240 امریکایي ډالرو اخیستل شوي وو. دا تیږي په پیل کې د نینا کرولی و مربوط وې چې هغې ته د دې د فضا نورد خاوند سرګی کرولیوف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ کې ورکړل شوي وو.
لیسمت څاروان نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د وی پاڼې اترس دی. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ژر به د ولسمشري راتلونکو ټاکنو ته خپل کاندیدان معرفي کړي.
په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو، له بده مرغه ډېرې ورستې کې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړې، هغه کې ناکام راغله.
خو له دغو انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی خپل چمتووالی بشپړ کړی دی. په بل راپور کې اوري چې د امریکا حکومت یو بیا ایران په افغانستان او منځني ختیځ کې وسلولو ډلو ته د وسلو په ورکولو تورن کړ. په کندهار او روزګان کې د اول وار لپاره د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
نو انشاءالله هلته به ډېره مثبته نشي جوار کې، ځکه چې په خپله منطقه کې دغه اردوی منطقوي چې اوس پله کېږي هر څه ورته معلومیږي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن پرانیستل کیږي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته خپل کاندیدان معرفي کړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که چیرې د افغانستان لوی ملي ائتلاف څخه د ځانګړي کاندید پر سر نتیجې ته ونه رسیږي، جمعیت اسلامي به خپل کاندید مشخص کړي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به خپل کاندید معرفي کړي. جزئیات د ناجیې صافی په راپور کې.
د ولسمشریزو ټاکنو په رنګدې کېدو یو شمیر مشهورې سیاسي څېرې او ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره د احتمالي نوماندانو د معرفي کولو او ټاکنیزو ټکټونو پر سر مشورې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر مطبوعاتي مسول د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د کاندیدېدو خبر ورکړی. تواب غورزنګ د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
ما با جریانهای مختلف
موږ په هیواد کې له بېلابېلو جریانونو سره مذاکره په حال کې یو. که د خدای رضا ونو لوی و ملي او با اعتبار ټیم سره به انتخاباتي میدان ته راودنګو او ټول سیاسي جریانونه او خلک به د ټیم په ترکیب کې خپل استازیتوب احساس کړي.
په ورته وخت کې محمد حنیف اتمر ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو څخه محمد یونس قانوني او محمد محقق به د ښاغلي اتمر د مرستیالانو په توګه له دغه ټیم سره یو ځای شي. هڅه مو وکړه څو له ښاغلي محقق او قانوني سره هم خبري وکړو، خو بریالي نه شو. له بلې خوا د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي محقق او یونس قانوني په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ښاغلی اسماعیل خان وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم د دریو ګوندونو په نوښت یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي، هڅه کوي چې خپل نومان معرفي کړي. د نوموړي په وینا کچېرې دغه هڅې نتیجه ورنه کړي، جمعیت اسلامي ګوند به ډېر ژر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته خپل نومان معرفي کړي.
جمعیت در صورت کې به نتیجه نرسن از بین اعتراف
که چیرې جمعیت ګوند نتیجې ته ونه رسیږي چې له لوی ملي ائتلاف څخه یو کس د نومان په توګه وټاکي او یا هم له کوم بل ټیم سره یو ځای نشو، نو جمعیت به خپل کاندید معرفي کړي. خو اوس ټول په دې عقیده یو چې لوی ملي ائتلاف څخه به یو کاندید ولرو، او تر اوسه محقق او قانوني صاحب هم له ائتلافات څخه جلا پریکړه نه ده کړې.
تفصیلا قانوني صاحب نه محقق ته هیڅ کوم ازي ائتلاف جدا تصمیم نه گرفتن.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه تر سره شي. د محل ویش په اساس به د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر راتلونکو درې اونیو پورې پیل شي. ولسمشر غنی ویلي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به کاندید وي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس به له بېلابېلو قشرونو سره تر سلام مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به خپل نومان مشخص کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره په دې اړه خبرې کوي سو د حمل د یو دیرشمې نیټې په انتخاباتو کې له یو ځانګړي نومان څخه ملاتړ وکړي.
گفتگوها ذکرات شدید جریان داره.
په دې اړه جدي خبري اترې روانې دي او ان شاء الله تر راتلونکي یوې ونې پورې به حزب اسلامي خپل ملاتړ له یو ځانګړي نوماند اعلان کړي.
کاندیدا مشخص او مورد حمایت حزب مشخص خاط شد.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د حراست او ثبات شورا د نړیوال وړیکو د کمیټې مشر محمد عمر داودزی د دفتر ویان وی له یو قوي ټیم سره به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ونډه واخلي. سید میسم احسانی ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د انتخاباتي ټکټ د وړاندې کولو په تړاو له سیاسي جریانونو سره جدي خبرې اترې روانې دي.
موږ وردل چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو تخپل کاندیدان معرفي کړي. د لوجستیکي مسایلو ترڅنګ ناامني هم د روان انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼل کیږي. د بده سال کې د چې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په یو تازه خبره سوي لامه کې د ملکیانو د تلفاتو لوړ شمیر د عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکی بلل دی. پیټر مور د ملکیانو پر مرګ ژوبلې د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې که په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، بیا هم باید د جګړې د ښکېل خواو څخه پر ملکیانو د حملو د نه کولو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب په اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوبلې له اړخه خطرناک بلل سوی او لیکل سوی دی چې یوازې د دغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1602 تنه وژل سوي دي. خو په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو د پای ته رسېدو لپاره د پلانونو خبره سوې ده. په کندهار او اروزګان کې د اول وار لپاره د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دغه ځواکونه چې اوس یې روزنه روانه ده، د سیمې له خلکو جوړ دی او د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې به فعالیت کوي. پوځي چارواکي د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو فعالیت د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي. صادق رښتینی دغسې یو پوځي مرکز ته ورغلی.
د ملي اردو محلي ځواکونه دلته د جنوب د 215 متل کلي اردو په روزنیز مرکز کې پوځي تکتیکونه زده کوي. دغه سرتیری به تر پوځي زده کړو وروسته د لومړي ځل لپاره په دوو جنوبي ولایتونو کندهار او روزګان کې ځای پر ځای سي. د سیمې له خلکو جوړ دغه ځواک به د ملي اردو سرتیرو سره په ګډه په خپلو سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز قومندان ډګروال فیض الدین کاکړ وایي چې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو دوې ټولې به ډېر ژر د روزګان په مرکز ترین کوټ او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ځای پر ځای سي.
دوې ټولې هم پیلن موږ د تعلیماتو لاندې لرو چې یو د ترین کوټ د ولسوالۍ ټولې ده او یو هم د پنجوایي د ولسوالۍ. یعنی په داسې لنډ موده کې د دوو هفتو یا درو هفتو په جریان کې دوی هم فارغه کیږي، خپل خلکو کلو د خدمت لپاره دوی حاضر دي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده.
کاکړ وایي د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه چې د ملي اردو غوندې د ټولو پوځي تاکتیکونو سره به بلد وي، د جنوبي ولایتونو د امنیت د ټینګښت په برخه کې به مهم رول ولوبوي. نوموړی وایي د سیمه ییزو ځواکونو ټوله قومنده به د ملي دفاع وزارت په غاړه وي. که څه هم د دغو ځواکونو د چلند په اړه خلک اندېښمن دي، خو په پوځي روزنه بوخت د سیمه ییز ځواک دوه غړي محمد عثمان او تاولا تل وایي چې د هغو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې د خلکو ژوند او ثبات ته خنډ پېښوي.
محلي اردو خو نو ډېر ښه دي، دا خپل کوڅه او خپل کور خپل کلی ټول ورته من میږي، ټول خلک پیژنو غره موږ. خراب سړی مراته من میږي، سم سړی مراته من میږي، ګرد مشته من میږي. دغه ما علاقه ده، دغه مو کلی دي، دغه مو وطن دی. خدای نه کړه چې معنا پر موږ باندې کوم عمله یا کوم داسې مشکل راسي، هر څوک موږ سره مرسته هم کولی شي.
انشاءالله ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې دا یو نوی پړاو دی چې پاله شوی دی. نو انشاءالله هلته به ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې په خپله منطقه کې دغه اردوی منطقه وي چې اوس پاله کیږي، هر څه ورته معلومیږي.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ته اعلان وروسته ویلي چې د امنیت د لا ټینګښت په موخه به په ټول هیواد کې د ملي پوځ د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد به له نورو ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا حکومت یو ور بیا ایران په افغانستان او منځنی ختیځ کې وسلوالو ډلو ته د وسلو او تجهیزاتو په ورکولو تورن کړی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي پرون خبرلانو ته د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو ټوټې وشو چې په افغانستان، بحرین او نورو هیوادونو کې وسلوالو ډلې د تروریستي فعالیتونو لپاره ترې ګټه اخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا حکومت وایي چې ایران په افغانستان، یمن او نورو هیوادونو کې وسلوالو یاغیانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هیواد د ملګرو ملتونو لخوا لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه کوي. دا نوي تورونه وروسته له هغه لګول کیږي چې متحدو ایالاتو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو له لارې فشارونه زیات کړي څو په منځني ختیځ او نورو سیمو کې لورانکارو فعالیتونو لاس واخلي. پر ایران د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو بندیزونه د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې لری شوي وو، خو ولسمشر ډونالد ترامپ په مې میاشت کې له دې موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته دا بندیزونه بیا ولګول. د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې په یو پوځي اډه کې هغه وسلې او د وسلو ټوټې نندارې ته وړاندې کړې چې د افغانستان، یمن او بحرین په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ترلاسه شوي. ښاغلي هوک چې د خبریالانو پر وړاندې د ایښودل شوي وسلو جزئیات بیانول، وویل چې دا تجهیزات په سیمه کې له ورانکارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي. ښاغلي هوک په افغانستان کې د فجر په نوم د موندل شویو توغندیو یادونه وکړه.
These weapons were recovered in Helmand by the Afghan National Army from the
دا وسلا افغان ملی اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې ده. ایران لشتر لشه له 2001 میلادي کال راهیسې طالبانو ته تجهیزات ورکوي او ملاتړ کوي. له فجر توغندو یو څخه په خواتر دی حماس ته له همکار اخیستې دي. زما کړي خواته د شهید یو دوه درې پنوم نوی بی پیلوټ هوایی سیستم دی چې په افغانستان کې له نسکوري دوروسته د نړیوال ائتلاف د ځواکونو لاسته ولوید.
ښاغلي هوک پر فجر سربیره د سیات، طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم نږدې یو کال مخکې هغه مهال چې د ایران له اټومي موافقې د امریکا د وتلو دلایل بیانول دې ته ورته وسلې او تجهیزات ښکاره کړل. د ښاغلي هوک له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ.
وموردل چې د امریکا حکومت یو ور بیا ایران په افغانستان او منځنی ختیځ کې وسلولو ډلو ته د وسلو او تجهیزاتو په ورکولو تورن کړي. په دې منځ کې د وسلولو طالبانو یادونه هم سوې ده چې د راپور په حواله دوی ته هم دغه پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکول سوي دي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، نن په یوه اعلامیه کې هغه راپور رد کړل چې ګواکې ایران وسلولو طالبانو ته وسلې یا هم تجهیزات ورکړي وي. په ځینو خبري اجنسونو کې ویل سوي چې د پروان سیمیز چارواکی وایي چې د واورې د زیات اورښت له کبله د سالنګ لار د باروړونکو موټرو پر مخ تړل سوې ده. احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی د ازادي راډیو خبریال. هنایش صاحب، لار تړل سوې که بل ستونزه ده؟
سلام علیکم جناب صالح صاحب. د سالنګ سر لار حقیقتا بند نه ده، او ځینې کسان داسې په دې خاطر وایي چې د سالنګ وضعیت د سړک وضعیت ډېر خراب و او جمع هم را رسیدلې ده. په دې خاطر دا اندېښنه وو چې ډېر خراب د سړک باید دا ترمیم شي. دا د سړک د لوی لارې سړک د سالنګ د بیا رغونې تر لاندې ده او ترمیم تر لاندې ده. په دې خاطر او جمع هم رسیدلې ده، سرما ډېر کلک شوې ده. په دې خاطر د فوایدنامې وزارت د هغې کار چټک کړی ده، ډېر زیاته کړی ده. په دې خاطر باید نوبت شي. صرف هغه موټرونه چې باروړونکي موټرونه دي هغوی ته اجازه نه درکوي د شپې لخوا، چې په دې خاطر چې کار ډېر زر شي. په دې خاطر اوقتا چارواکو مونږ سره په تماس کې ده، هغوی وایي قطعا بنده نه ده او مسافرونو قطعا دا اندېښنه نه باید ولري.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش وو چې د سالنګ لوی لارې په اړه راسره خبرې کولې. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې د سالنګ لار د زیاتې واورې د اورېدو له کبله تړل سوي، خو ویل سوي چې د لاره د بیا رغونې د کارونو له کبله د باروړونکو موټر پر مخ بنده ده.
آزادی خبری مجله اوري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کابل لوګر د لوی لارې د امن کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. تفصیل نجیب الله خیل نه.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې لڅو ورځو راهیسي امنیتی ځواکونو د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت د ښه کولو لپاره عملیات پیل کړي او یو شمیر سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي دي. د جمعې په ورځ د لوګر د امنیت قوماندانۍ امنیتي مرستیال سمنمل محمد ایوب وردګ آزادۍ راډیو ته وویل چې
ګډ امنیتي ځواکونو څو ورځې کېږي چې په دې دوام لمبر شهره باندې هغه نگرانۍ چې د خلکو سره وي یو ځای ګډ عملیات پیل کړي چې په دې عملیاتو کې کمال خیل، دادوخیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې پدخواه روغنی، په پدخواه شانه، په دغه ساحو او مناطقو کې زموږ عملیات جریان لري. انشاءالله چې زموږ عملیات همداسې پر د لارې پر وجودو کې ادامه لري. انشاءالله چې د حالت په بیرته عادي حالت را وګرځي.
د کابل لوګر د لویو لارو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او نور ځانګړي پوځي قطعات او جوستامونه برخه لري. یو تن سرتیری چې په دې عملیاتو کې موجود دی هیله څرګندوي چې د دوی په عملیاتو سره به یادې سیمې امن شي.
دولتي ارګانونه او پولیس، ملي اردو، سرحدي دا ټول ځواکونه په ګډه همکاري سره پر دې منطقه باندې عملیات شروع کړي. انشاءالله دا منطقه به ډېر ژر په امن کې شي.
بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره د ډیرو او دایمي تدابیرو غوښتنه کوي. مدني فعال الیاس نظري وایي چې
یو کله په دې خوا وسلوالې ډلې د سړک سر ته راوځي او یو شمېر خلک که هغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي، په یو نوم او بل نوم یې ځوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژني.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره یوازې پوځي عملیات کفایت نه کوي. هغوی د دې لارې په اوږدو کې د ځینو دایمي تدابیرو د اجرا غوښتنه لري. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي هغه وسلوال چې د سړک سر ته راوځي هغوی سیار خلک دي چې له امنیتي ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال ځانونه څنګ ته کوي، خو کله چې پوځیان ولاړ شي دوی خپل فعالیتونه او تحرکات بیرته پیلوي.
دوامدارې پوستي جادول په لاره دا یوه نسخه د حل لاره ده. دویمه نسخه دا ده چې ولایتي شورا وکیلان او ولسی نهادونه خپل ولس سره خبرې وکړو چې دا د لویې لارې د امنیت په تامین کې څنګه کولای شو چې جانب مقابل سره ډیالوګ وکړو تر څو دغه لویې بدنامۍ نه د لوګر ولس نجات پیدا کړي. اکثره په دې لاره کې زموږ هغه مسافر عزیزان چې د خوست، پکتیکا او د پکتیاوي په دې لاره کې کوزیږي او ځورول کیږي، په دې معنی باندې چې د دې خلکو چراغ لا ماغه نه ده، له دې جن نه ده، خو بدنامۍ د موږ د ولایت د لوګر ده.
لوګر د پلازمېنې کابل جنوب لوري ته پروت ولایت دی چې د قبایلي مناطقو په ګډون د ننګرهار، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو یو شمېر ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د کابل لوګر د لویې لارې ناامني په دې مسیر کې د مسافرو او حکومتي کسانو د جدي اندېښنو لامل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په ارجنټاین کې پیل سیده چې کوم موضوعاتو باندې خبرې کیږي. احمد تکل برته وایي
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کیږي. ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشري ځای له پیلېدو مخکې د خپل دې شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا، داسې چې د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخواني په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کړي او په مخکینی تړون نفتا کې نه و. دا تړون چې ښایي کوم د پاموړ بدلون رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مرکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ټرمپ له چین څخه پر وارداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو له ګواښ وروسته د دې سرمشري ځای په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره لیدنې ته هم تیاری نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د اقلیمي بدلون پر سر لانجې د سرمشري ځای د وروستۍ ګډې اعلامې پر وړاندې په یوه خنډ بدلیږي. ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلاسیون او زیاتېدونکې بیکارۍ سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر وړاندې د اعتراض په مقصد یو شمېر خلکو پرون د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلې چې سوله ییزې مظاهرې به کوي. د دې سرمشریزه پترڅ کې یو لړ ډیپلوماټیک فعالیتونه هم پلان شوی او ګن شمیر دوه اړخیزه او څو اړخیزه لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدر اعظم نارندرا مودی او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم نن له ولسمشر ټرمپ سره ګوري، خو دا به د سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې نه وي، ځکه الوتکې د تخنیکی ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د دې په سفر کې ځنډ راغی.
عبدالجمیل حق بیان د اورزګان له شهید حساس ولسوالۍ لیکلي، په دې ولسوالۍ کې امنیت زیات خراب دی او شبکې همکار نه کوي. زرمینی لیکلي له زابله چې په خرواریانو سیمه کې د افغان بیسیم شبکه فعالیت نه لري، موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. عبدالواحد مدقیق له لوګره، د ژمي پر رسېدو په بازارونو کې د سون موادو په خاصه توګه د لرګیو بیه جګه سوې ده. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي دي چې ولسمشر دی په هیواد کې د څوارلسم پاس ښوونکو لپاره د نورو زده کړو زمینه برابر کړي. نصرت الله له ننګرهار لیکلي چې په روداتو ولسوالۍ کې اداري فساد زیات شوی، باید جګپوړي چارواکي د دې ستونزې غم وخوري. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر شوی لیکلي، د کندوز د بادامو حاصلات سږ کال 40% زیات شوي. سلطان صادق مقبل د پکتیا له پټان ولسوالۍ څخه لیکلي، هیله کوو چې د انتخاباتو کمیسیون نتایج ژر اعلان کړي. او عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د ټولو افغانانو څخه غواړم چې د خپلو پوځیانو کلک ملاتړ وکړي ترڅو د نورو هیوادونو سترګې وسوځي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه رحم الله سپینغر د کابل نه خبرې کوم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو د سلامه د پاکستان سفارت ډېره سخته رسوی باندې روانه ده، نو د خدای په لحاظ داسې کار دې وکړي چې څومره نفرو ته ویزې ورکوي، مغومره نفر دې نن باسي، نورو ته دې بېخي د دروازه باندې نن باسي. او خلک ډېر سخت په تکلیف وي، دوه شپې درې شپې مغلته انتظار تېروي، مریضانو سره وي، یو ورځ دې ښځو ته نوبت ورکړي او یو ورځ دې نارینهو ته. او د پاکستان کنسلګری ته دې دا پیغام ورسیږي، السلام علیکم او ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کندهار څخه خبر کوم، زانم عبدالله دی. موږ د کندهار د چارواکو څخه شکایت لرو چې د مدرسو والا طالبان او د مدرسو د کوونکو او د ملایان ډیر زیری دا کوم د جمل خلک دا پر کومه باندې داسې دی، ولی زیری د مکتب د معلم یا د یو د کوونکو څخه نه کیږي، د بل په هنتن ولا څخه نه کیږي، دا غم لا او د مدرسې ولا دا د جمل کې دا ولی هر وخت دی د سکرکته کیږي، هر وخت پښتنه جن کیږي چې زای سوي سو بلې راځي. کدی اسناد شې لري وړاندې کینو نه کوي کینو نور خلک مزري دا وګار دې لپاره مشکل جوړ کړي، خلکو نه فرشم کې دا کیږي وسره.
بلی السلام علیکم، د زری راځي ټول کارکونکو او رجونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم خدیجه افغانم د میدان ورته ګلای ته جوابونه سلینه. زه مخابراتي شرکتونه یو مشکل دی چې موږ په یوه مچي د میدان ورته ګلای ته جوابونه سلای کی څلو یو خطر نمخ کی لا تر اوسه پوری روشن مخابراتي شبکه کار نه کوي. تر روشن کار نه کوي بیا یو د کله ده د مشک په نامه یاد کی دا مربوط غزنی ولای شبکه سره کی هغه ته هیڅ کار نه کوي. دلته یو نیرو ولسوالۍ کې ټول سره کې این کې نو صلات کوي خوشن کرنے کوي چې را مې د چي دستون ده هر شي د خپل په ما.
او اوس لیسمت څروان څخه وری چې ځینو اروپایانو سفینې ته ورته وسیله جوړه کړې ده.
د ایتالیایي او اسپانیایي څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لري پرتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوی دی. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیتره د چاکوب برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلی جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلی جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلې د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
او دویمه ماشمنی خبری مجله له سید سمی عباس نووري.